ازادي راديو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. یو څو راپورونه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه بورډ د سویس په لوزن ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور له اورېدو وروسته له دې کبله سخته اندېښنه څرګنده کړه او په کلکه یې وغندل. خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هم هیومن رائټس واچ پرون د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویست ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. مجاهد او ویست پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې سره وکتل او د طالبانو د دفاع وزارت یې د خبرو جزئیات خپره کړي دي. ښاغلی مجاهد او ورسره پلاوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په اماراتو کې دي او هلته یې د اماراتو له لوړپوړو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو له خبرې کړي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې مخکې د سیمې ځینو هیوادونو ویلي وو په افغانستان کې نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورې لا هم فعالیت لري. امریکا په 13 اګست میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. په 13 میاشتو کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مهم قمندانان په پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو کې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت خبر ورکړی چې په بازارونو کې د پیاز او رومي بانجانو د بیې ټیټولو ته عملی هڅې پیل کړي. بختر خبری اژانس د طالبانو د مالیه وزارت په حواله ویلي دوی له بهره په واردېدونکو پیازو او بانجانو ګمرکي تعرفه له 40% 15% ته ښکته کړي. په خبر کې راغلي چې دا لارښوونه له پرون یعنی سه شنبې د افغانستان په ټولو ګمرکونو کې عملي شوې ده. یو شمېر کابل ښاریانو په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یو چرک رومي او پیازو بیه 100 افغانیو ته پورته شوې. د پیازو او بانجانو د لوړې بیې یو دلیل پاکستان ته د دې سبزیجاتو صادرول بلل شوي چې د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ 300 تر 400 کانتینره هغه هیواد ته ورځي. د روسیې پر یو بل هوایی اډه هم پرون د بی پیلوټ الوتکې یا درون برید وشو چې په نتیجه کې هلته اور ولګید. له دې یوه ورځ مخکې هم روسي چارواکو په دوه هوایی اډو کې چې یوه یې د اوکراین له پولو 200 کیلومتره لرې پرته ده د درونونو په وسیله د حملو خبر ورکړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې اړه چې د حمله به اوکراین کړي وي هیڅ راز معلومات نشته. په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن له قوله ویل شوی چې متحد ایالات نه دا ډول حمله هڅوي او نه یې د روسیې په خاوره کې د حملو لپاره له اوکراین سره مرسته کړي. د اوکراین له سرحده نږدې 90 کیلومتره لرې د روسیې د کورسک ښار چارواکو پرون د یوې هوایي اډې تصاویر چې پر سر یې تور لوګی ښکارېده خپره کړل او ولي یې وویل چې د یوه ډرون په برید کې د تیلو یو ټانک اور اخیستی. د دسمبر په 15 هم د اوکراین له سرحده 600 کیلومتره لري د سراتوف ښار او د مسکو د جنوب ختیځ ښار ریازان په هوایي اډو کې د ډرون د حملو خبر ورکړل شوی و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پولند ته د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د ابرامز په نوم د ټانکونو، پوځي وسایتو او مهماتو د ورکولو احتمالي طرح تایید کړه. په یو بیان کې چې پینټاګون بیګا خبر کړ د دې معاملې خبر ورکړل شوی. له دې 3 میاشتې مخکې متحدو ایالاتونو پولند ته د یو بل ډول امریکایي ټانک د پیرلو اجازه هم ورکړې وه. پولند چې غواړي خپل پوځ په عصري وسایلو سنبال او پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته ځان له نوي جیوپولیټیک حالت سره سم کړي، د دې نوې طرحې له مخې د ټانکونو دواړه ډولونه پیرلی شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو مخکې لدې چې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه وړاندې شي، د راپورونو لنډه برخه وړاندې کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د اسلامي همکاري سازمان او یو شمیر هیوادونو او شخصیتونو د مزار شریف پرونی خونړی چودنه غندلې او غوښتنه یې کړې چې له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي. په دغه برید کې چې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو پر بس وشوه، لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. پرون همدارس د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چودنې یو شمیر کسان ژوبل کړل. د موضوع نور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان شمال د دوو خونړیو چاودنو شاهد و چې ملکي اهداف یې په نښه کړل. تر ټولو تازه چاودنه پرون په مزار شریف کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر وشوه چې د بلخ د امنیه قمندانۍ په وینا لږ تر لږه اووه تنه یې ووژل. د دغې قمندانۍ ویان آصف وزیری تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل پېښه د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې په یوه کراچۍ کې د ایښودل شوي ماین له کبله وشوه.
په دغه چاودنه کې د حیرتانو کارګوټي د موادو نفتي ادارې اووه تنه کارکوونکي په شهادت ورسېدل او شپږ تنه نور هم ټپیان شول. دغه پېښه د یو کنار جاده ماین له امله چې په یو کراچۍ کې جای په جای سوی دغه چاودنه رامنځته شوه. زموږ د امنیتي ځواکونو او پولیسو پلټنې په دې اړه روانې دي. مونږ د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دغې پیښې ذلیل او خوار عاملین به نیسو او د قانون منګول ته به سپارو.
ځینې ځایي رسنیو په مزار شریف کې د ابو علي سینا بلخي روغتون په حواله ویلي چې پیښه کې اته تنه وژل شوي او لس نور ژوبل دي. تر پرون ماخوستن پورې لا د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه و منلی. د مزار شریف پرونۍ خونړۍ چاودنه د بېلابېلو خواوو له لورې غندل شوې هم ده. په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان ماموریت د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه چاودنه وحشیانه بللې او غوښتنې کړې چې عاملان باید پیدا او حساب کتاب ورسره وشي. اعلامیه کې د دغه سازمان د جنرال قونسل په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او تاوتریخوالي د ریښو وچولو لپاره اړینه ده چې د دې ډول ترهګریزو بریدونو مخنیوی وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم پر برید خواشینی ښودلې او غندلې دی. ځینو فعالانو او سیاسي څیرو هم د برید غندنه کړې او لیکلې دي افغانان لا هم د جګړې له اوره خوندي نه دي. دا برید نږدې یوه اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې ورته چاودنې د بلخ په څنګلوري سمنګان ولایت کې شپاړس تنه ووژل او شاوخوا شل نورې ژوبل کړل. د سمنګان د ایبک ښار چاودنه تېره چهارشنبه پر یوه دیني مدرسه کې وشوه او مرګ ژوبله یې هم ټوله د مدرسې زده کوونکو ته واړوله چې تنکي ځوانان وو. پرون سه شنبه د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې لږ تر لږه نه تنه ژوبل کړل. په افغانستان کې دغه چاودنې داسې مهال کیږي چې طالبان ادعا کوي په ټول هیواد کې یې امنیت ټینګ کړی او په خبره یې د داعش 98% ګواښي هم له منځه وړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې داعش ډله او د طالبانو د حکومت یو شمېر نور وسلوال مخالفان کولی شي وخت ناوخت په چاودنو او چریکي بریدونو سره د طالبانو حکومت ته سرخوږی جوړ کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا، 2140، 13800 او 15840 کیلو هرتز اوریدلای شئ. د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ په بریکوټ سیمه کې چې تیرو بارانونو او سیلابونو سخته ځپلې، سربندونه، کانالونه، استنادي دیوالونه او زیاتې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي، خو اوس یې د دوو کانالونو د رغونې چارې د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام پر مالي مرسته پیل شوي دي. په دې پروژو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ په ساحه کې هغه دوه کانالونه بیا رغول کیږي چې تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي وو. د ډی آر سی په نوم د همکاري موسسې صاحبي انجینر مصباح الاسلام پر کانالونو د پیل شوو کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
لومړۍ برخه یو 1340 متره کانال دی چې تقریبا ساختماني چارې 95% تکمیل شوي دي. دویمه برخه یو 50 متره کانال دی چې په هغې باندې هم کار روان دی. یا دغه پروژه چې کومه ده دا د یون ڈی پی لخوا سپانسر کیږي یا فنڈ ورکول شوی دی او د آبادی د پروګرام لاندې د ڈی آر سی موسسی لخوا تطبیقیږي.
د هغه په وینا چې د کانالونو د جوړېدو سره به درې نیم سوه جریبه ځمکه خړوب او نږدې زر کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي.
د دغې کانال لاړخه یو سلو څلوېښتو نفرو ته مستقیمه ګټه رسیږي او غیر مستقیمه ګټه یې نهه سوه پنځوسو کورنیو ته د حیواناتو لپاره د کالیو د مینځلو لپاره ترې استفاده کوي د دغې کانال څخه، او همدارنګه درې سوه پنځوس جریبه ځمکه خړوبوي.
د سیمو سیدونکو پر پیل شوو کارونو خوختي، خو غوښتنه یې دا ده چې د کانالونو جوړولو سربیره دي د یادو کانالونو او د بریکوټ او د کلام کلیو ساتنې لپاره استنادي دیوالونه ورغول شي. د یاد سیمې قومي مشر ملک شیرزمین خان:
دغه کانال یو څه اندازه د موسمي سیلابونو په وجه باندې تخریب شوی و، اوس نو د نړۍ په ولسوالۍ بریکوټ په کلي کې د ځمکو خړوبولو کانال د بیا رغونې چارې د ډی آر سي موسسې لخوا پیل شوي دي. سیلابونه راځي او په سیلابونو کې چې د دې لاندنۍ برخه خامه ده، تخریب امکان لري. نو که دا سل متره دیوال جوړ شي نو بیا به هم ډېره فایده وشي. همدارنګه په دې کانال کې د بریکوټ وزله خلق ته په کار باندې ګمارل شوی دی.
د بریکوټ او د کلام ساحې چې د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې دي، د 13 اگست او سپتمبر په میاشتو کې بارانونو او سیلابونو یې کورونه، ویلې، سربندونه او سړکونه ویجاړ کړي چې بیا رغولي اړین دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي. خو له هغه مخکې دا وروستی راپور واورئ. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره دوام لري. نن چهارشنبه د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرچیانو غوښتي دي چې د تهران د ازادۍ د میدان خواته لاریون وکړي. له بلې خوا په ایران کې له ښځینه زندانیانو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي.
په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې چې د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو لوی بلل شوی، اتیایمې ورځې ته ورسېدې. دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل شوې چې یو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیول شوه او توقیف کې یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو د دې اونۍ په لومړیو دریو ورځو کې د درې ورځني اعتصاب غوښتنه وکړه، او نن چهارشنبه له خلکو غوښتي چې د تهران د ازادۍ میدان لوري ته لاریون وکړي. د دغه درې ورځني اعتصاب غوښتنه د مظاهرو د تنظیمونکو پر ټویټر پاڼو خپره شوې او رویټرز اژانس پرې راپور ورکړی دی. د مظاهرو په دوام پرون یو شمېر ایراني ښځو د ښځې ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول او د سرونو ویښتان یې قیچي کړل. سره له دې چې په ایران کې د چارواکو لخوا د گشت ارشاد پولیسو د لغوه کېدو ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي، خو د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي نړیواله ټولنه باید د اسلامي جمهوریت پر دې ادعاو باور ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي نړیواله ټولنه باید په ایران کې له ښځو او نجونو سره دوامداره تاوتریخوالی چې د اجباري حجاب د نه مراعاتولو په خاطر ورسره کیږي له پامه ونه غورځوي. د ایران لوی سرانوال محمد جعفر منتظری په دې وروستیو کې وویل چې قضایه قوه به په ټولنه کې د خلکو چارچلند څاري. د بخښنې نړیوال سازمان د لوی سرانوال د همدې خبرې په استناد وایي د ایران اسلامي جمهوریت د اجباري حجاب له تګلارې نه شاته کیږي. تر دې وړاندې د ایران نورو چارواکو هم ویلي وو چې مظاهرې به د حجاب په برخه کې د نظام هوډ بدل نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه هیچا په رسمي ډول په ایران کې د گشت ارشاد پولیسو منحلول نه دي تایید کړي. بلخوا د ایران په زندانونو کې له ښځینه زندانیانو سره د ناوړه چلند او جنسي تیری راپورونه هم خپاره شوي دي. د ایران د زاهدان ښار د اهل سنت امام مولوي عبدالحمید پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي حکومت دې د ښځینه زندانیانو د سپکاوي، ځپلو او اجباري اعتراف پیښو ته رسیدګي وکړي او عاملانو ته دې سخته سزا ورکړي. مولوي عبدالحمید ویلي پر ښځینه زندانیانو جنسي تعرض نه یوازې دا چې رسنیو کې راغلی